سندی ویلی
که دکان مو لاس اوزی ډیر به مې ارمان شي لاس مو په خلاص وو.
هو د اخرو څو میاشتو کې ښه چلیده، خو سخ کال مو د ځمکو ویشم وکړ. سلام کم راځي.
هو اندا ټول د هغه جانا غاله برکته چې خپل حق یې وغوښته.
ته اوس بیا زړې غوټې مه خلاصوه، حق یې و، شریک جایداد و، وی غوښت. دا چې موږ سترګې پرې پټې کړې وې، دومره کلونه مو غاړه لا خپله د هغو یتیمانو په حق بنده ده.
اخخه ته هم زړې خبرې پرېږده سړیه، نه کېږي چې ته خپله د بیبي ترور زوی سره خبرې وکړې؟ دا دې د اسلام پلاره اوبه مې درته راوړې.
خیر اوسي لایکا.
وی ولې د اسلام پلاره
دا اوبه مې که شوروا وه؟
وی هغه زه د شورا په فکر کې وم. تاته مې شوروا نه نه، تاته مې تودې اوبه درکړې. د دغه منګي اوبه سړې دي، ته دا ګیلاس در واخله د اسلام پلاره.
صحیح ده لایکا، لکه چې ستا تر غوږم دا د شورا خبره ورسېده که څنګه؟
او اسلام راته وویل چې مشران ومنله چې شورا جوړه شي.
ښه، دای درته ونه ویل چې ما ومنله ورسره که نه؟
نه نو، ویل یې ټوله قبوله کړه، خو تا به هم
مو ټوله ومنله پرته له مانه.
ښه، یعنې تا نه غوښتل چې شورا جوړه شي؟
نه نه مې غوښتل، خو نور نو چا مخالفت نه کوو. دغه شورا د رئیس په خبرو ټول راضي شول.
ښه، هغه څوک دی؟ وخت مو د شورا رئیس معلوم شو؟
نه، د څه شي رئیس معلوم شو؟ هغه د جمیل ملګری او د بل کلي د شورا رئیس راغلی و چې موږ ته د شورا په اړه معلومات راکړي.
ښه، دې معلومات یې څومره زر کار وکړ. څه یې وویل؟ چې تاسو شورا قبوله کړه.
څه کار یې وکړ؟ هغه ویل چې تاسې که د ښځو شوراګانې داسې نه منئ نو بېلې بېلې شوراګانې ورته جوړې کړئ.
نو همدا لاره یې کاوه چې هغه رئیس درغی او تاسې یې راضي کړی.
اخ، دا ټول د جمیل او د شاګردانو کار دی. اوس به په کلي کې کړپ نه شوې، بیا به خبر عین ولسوالۍ ته رسېدلی.
نو دا بله خبره ده. د اسلام پلاره، ته هم داسې خبرې کوې، بیا به ځان ته کوم جنجال.
بله شه شفیقي، دا بې ځایه خبرې دې پرېږده، هسې مې مغزه خراب دي، تېله نورم پسې خراب یې. غلی شه.
ښه، یوه پوښتنه لرم نور بس.
شفیقي، ډېره ورته خوشحاله یې؟ ریاست خو به درته نه یې منلی که څنګه؟ ووایه څه پوښتنه کوې؟
کاندیده خو به یمه، زه خو ورته ډېره خوشحاله یم، او د کلي نورې ښځې هم له خوشحالیه په جامو کې نه ځایېږي. د اسلام پلاره، دا شورا به ښځو ته ډېرې ګټې ولري. څه تنخوا منخوا هم ورته ورکوي که نه؟
دا وګوره، زه نه پرېږدم چې شورا جوړه شي او دا یوه اختر تنخوا هم کوي.
عزتمنو اوریدونکو، ستاسو په نظر سیمه ایزې شوراګانې د قانون پر حاکمیت څه اغیز لري؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تر هر څه لومړی تاسو ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا بختوري ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. په خبرونه کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم، د هیواد له تکړه سندرغاړي برېښنا میل سره مو د زړه خواله کړې دي. هیله ده د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، برېښنا میل شپږ کاله کېږي چې سندرې بولي. موسیقي په مسلکي ډول نه ده زده کړې. د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیاګۍ ته مخه کړې ده. برېښنا میل د موسیقي برخې ته د خپل راتګ په اړه وایي، له ماشومتوبه یې له موسیقي سره مینه نه وه، په تصادفي ډول یې له سندرو سره مینه پیدا شوه او په دې برخه کې کار وکړ.
د هنر سره زما یوازینی شوق دی. ټول هنرونه مې خوښېږي، خو سندرو ته مې پیل کړی. تاسو وا چې زمونږ ډیری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه، خو نه، زه په دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه. یو ځلې مې شوق وشو او سمدلاسه مې کار ورباندې پیل کړ.
د برېښنا میل په وینا، د لومړی له ژورنالیزم سره ډیره مینه لرله او په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي.
زما خو اول د ژورنالیزم سره وه، د هغې سره زما د ډېر وخت نه جوړه وه او دا زما هیله وه چې زه یو وخت کې وه تکړه ژورنالیست اوسم. هغه وخت رښتیا چې زه ژورنالیزم دې خواته مې مخه نه وه کړې. د مکتب په دوره کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یوه ژورنالیست اوسم. د کورنۍ مې دا خوښه نه وه. هغې وایي چې کېږي، که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه. نو هغه زما خپله ورسره جوړه نو کنه استعداد خبره هم نه وه، ځکه چې زما په مکتب کې هم په جیګه نمره وم، کولای مې شوی که مې لږ زحمت ایستلی وای هغې ته هم کولای مې شوی. نو خو بیا ما ونه غوښته، ځکه ورسره جوړه مې نه وه. ما چې خپل مسلک د چا خوښ نه وي، هغه بیا نه راځي جوړ. نو کله کله به مې دوی ته داسې ویلې چې کله هغې ته لاړم نو بیا ټولو خوشحاله وو. نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغې به مې کومه خبره کور کې وکړه، وایي ته د خو دې ته وګوره چې یوه خوا یې رانیولې نه ده، بلې خوا ته بیا ځي. ما نه دواړې کوم، خو چا نه منله. چې کله راوتله نو هغې وخت کې مې ورته وایم دا بیا نو لږ لږ شوق ټولو وخوړه.
نوموړی وایي دې پرته له استاده د سندره په ویلو پیل وکړ. دا په اماتور ډول موسیقي ته راغله او دای شوق وو.
درس که درته وایم ډېر وخت مې نه دی ویلی، خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګام مې ته یاد کړی وي، دغسې استاد لرم او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته، ځکه زما یو شوق دی ورسره. کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم، چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې، او نور داسې خاص استاد نه لرم. که ووایو چې ماشومتوب کې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کې بره خوشحالۍ کې، نو هغه تاثیر وي هغه دی. او کنه کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم، نو کېدای شي هغه تاثیر هم وي.
دل شوی چې د سندرغاړو په پیل کې د موسیقي له یوې آلې سره شوق وي چې هغه یاد کړي، بیا ورو ورو ځینې سندرې ورسره وایي او کای غږ خوي نو هیڅ سندرغاړی شي. له برېښنا مو پوښتل چې د موسیقي له کومې آلې سره بلدتیا لري او کنه.
ډیر خو مې نه دي زده، خو د هارمونی سره باجا چې ورته وایي هغې سره لږ بلدتیا لرم. دومره هغه چې د خپل آواز ورسره سمم نور مې ډیر زده نه دی، او خپله مې د ګیتار سره ډیره هغه د شوق دی چې هغه به یادوم په خیر.
اغلی برېښنا د سندرو لپاره د شعرونو د ټاکلو په اړه وایي، دا د مختلفو شاعرانو شعرونه په سندرو کې وایي او دای په خپل ټاکي. خپل یې آرام سندرې خوښيږي، خو د خپل مینوالو لپاره مستي سندرې وایي.
شعرونه مختلف دي او د مختلفو شاعرانو هم دي، نو کله کله ډیری زه خپل انتخابوم او ډیری زما بعض دوستان خوښوي چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلف وي. کله چې کوم شاعر شعر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپل جوړوي، او کله چې هغه مو خوښ نه شي هغه بیا مالته چې چیرته ثبتوو سټوډیو کې هغې ځای کې بیا تغییرو. کله چې بل ځای کې هم زه وایم هغه ایران شي ښه خوښېږي د یو شی وایي بل شی، نو زما خپله آرام شیان ډېر خوښېږي. آرام شیرونه آرام سندرې مې ډېرې خوښېږي، خو خپله مې برعکس ټولې مستې مستې دي.
چې کله د یوې سندرې لپاره شعر ټاکي، محتوا او معنا ته دومره پام نه کوي او یوازې د اوریدونکو ذوق په نظر کې نیسي. لاغلی برېښنا مو پوښتل چې د دا ډول شعرونو ټاکل څومره د سندرغاړي شهرت ته زیان رسوي. نوموړې وایي،
زیان خو رسوي، خو په هغه اندازه چې بیا اوریدونکي او لیدونکي لري هغه بیا نه لري او کم عمر یې. زر ټولنې ته رامنځته کېږي، ډېری خلک ځان ته جذبوي او خو بېرته عمر یې کم وي، په یوه میاشت دوه میاشتو حتی چې ډېر دوام وکړي یو کال بېرته له منځه ځي. که داسې حقیقت ووایو سره، ډېری زمونږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي، د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خرابه وي. نو وایي چې دا هنر دی چې مونږ رسوي، نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم. نو زه دا فکر نه کوم ته یوه وخته به وکولی شي، خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغسې بیا د دوو ورځو ورکیږي، نو دی هم هماغسې یو څیره ځان ته غوره کوي. او څوک چې خپله شوق یې ورسره، خپله غواړي هنر ته درون نظر ولري، په درنه سترګه ورته وګوري، هغه به همیشه پاتې. او څوک چې د تجارت لپاره راځي، تجارت په شان وځي.
زموږ په ټولنه کې چې کله میرمنې له کوره بهر په ټولنه کې قدم ږدي او د خپلې خوښې د مسلک په برخه کې فعالیت کوي، نو خامخا له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره هم مخ کیږي. برېښنا میل وایي، کله چې یوه میرمن د هنر برخې ته راشي، نو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري.
د ښځینه وو لپاره خو بیخي سل په سلو کې ستونزې دي، ځکه چې یوه خانه خو زمونږ په ټولنه کې ټول خلک داسې په بله سترګه ورته ګوري چې یعنې نجلۍ د هنر ته راوته، یعنې هر څه ته لاړل. نه، خو په دې زه د دې مخالفه یم، ځکه چې هغه هم یوه نجلۍ ده، هغه هم کورنۍ لري، خویندې ورونه لري، غرور لري. نو باید په زمونږ په ټولنه کې هنر ته احترام وشي، ځکه چې هنر یوه پاکه طبقه ده چې یعنې هغه څوک چې هنر ته راوځي، هنر یو خپله خاص ځای لري. نو زموږ په ټولنه کې تقریبا ډیری کسان هنرمندانو ته، هغه کسان چې غواړي هنرمند شي، هغې ته ډیر په ټیټه سترګه ګوري، ډیر په بد نظر ورته ګوري. صحیح ده، په یوه کنسرت کې به ښه هغه تشویق شي، خو وروسته چې ورپسې خبرې کېږي، وروسته چې د هغې خبرې سړی اوري، سړی حیران پاتې شي. نو په دې هنر ته چې زما کله راتګ و هم ډیره ورته اوسېدم، او اوس چې ګورم چې د دې خبرې اورم، بیا هم خپل شوق ته خو زه هېڅکله هم د پای ټکی نه شم خودلې، خو بعض وخت کې سړی ځورایي، ما ته لږ دردناک تمامېږي.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویه لاس فارم خوشاله اوسئ.